السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د پروګرام د خره غلاس په تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون نن د تیر میلادي کال 2019 کال د ملکانو د مرګ جوبلو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې لزر ملکانو ته تیر کال مرګ جوبلا وخته دا هم اوري چې د کرونا وایرس له امله تر اوسه څه باندې 440 کسان مړه شوي او د په د وایرس د اخته کسانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن ویل چې په افغانستان کې 2019 میلادي کال د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې کوره شوي دي. او د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او دوه تنه په زندان محکوم شوي دي. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د کمیسون مرستیال حلیم نظری نن په کابل کې خبريالانو ته خپل کلنی راپور په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لزره زیات ملکي خلک وژل شوي او زخمي شوي دي.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونینه برای مردم ملکیه.
در بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وای چې 2019 میلادی کال په افغانستان کې د خلکو لپاره ډیر خونړی کال و خو د دې کال لومړۍ نه میاشتې تر ورستیو دریو میاشتو ډیر خونړی وي. په هغه رپورت کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن خبر کړی ویل چې د تیر کال په ورستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه په افغانستان کې کم شوې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چار وزیر سید عالمی بلخی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په ژمي کې له نږدې 15000 بې ځایه سوو کورنیو سره مرسته کړې ده. بلخی وویل چې هرې کورنۍ ته په ژمي کې 15000 افغانۍ ورکړل شوي او دا لړۍ به جاری وي.
تارګیت ما 95000 است. تا کنون 47000
دی. وایي موږ غواړو چې هدف مو دا دی چې له 95000 کورنیو سره چې مرسته اړتیا لري کومک وکړو او تر اوسه 40000 کورنیو ته مرسته سوې ده او هڅه کوو چې ټولو ته یې ورسوو. د افغانستان حکومت ویلي چې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د فرا امنیه قمانداني وایي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې 150 وسلوال طالبان په جګړه کې وژل شوي دي. د امنیه قمانداني ویاند محیب الله محیب نن په فرا کې خبريالانو ته وویل چې عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو او نړیوالو قواوو د هماهنګۍ له مخې شوي دي.
در طی 4 ماه گذشته به اثر بمباردمان
اتیا دی وای پاورستی څلورو میاشتو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 130 وسلوال وژل شوي او تر دې شو زیات د جګړې له ډګره استل شوی دی. د وسوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د افغانستان کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډه کړی دی. د وسوالو طالبانو سرچینو تر اوسه په فرا کې د چارواکو د دې ادعا په اړه خبرې نه دي کړې. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او دو تنه په زندان محکوم شوي دي. د ایران د سترې محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلي ویلي دي چې امیر رحیم پور له دې کبله چې هڅه کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات امریکا ته ورکړي په اعدام محکوم شوی دی. غلام حسین اسماعیلي زیاته کړې چې پر امیر رحیم پور شوی حکم به په نږدې وخت کې عملي شي. هغه ویلي چې دوه نور وګړي هم په دې جرم چې د ایران د ملي ګټو خلاف کار کاوه محاکمه شوي او هر یو به پلس او 15 کاله زندان محکوم شي. خو د هغوی نمونه د دې لپاره نه اعلانوي چې پر هغوی د محکمې حکم لا نه دی نهایي شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. تکل سوی چې واچ د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په ستره غونډه کې د دې ایالت د یو څلوېشتو ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پریکړه وکړه. خو د غونډې د کیفیت څارنې او د رپورټ په جوړولو د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو په خاطر د نویو اصولو له امله دا وځنډې ده. ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوی وای د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټرونو د حق کېدو له امله نه ده ځنډېدلې. د ترکمنستان مستبد مشر قربانقلی بیردی محمدوف حکم کړی چې یو نوی ښار په دغه هیواد کې جوړ شي او د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دی. په دې پیسو بل بهرنیو هیوادونو د نوي ښار ته جوړولو لپاره وسایل اخیستل کیږي. د ترکمنستان دولتي رسنیو پر نوویل چې جمهور رئیس بیردی محمدوف د ښار جوړولو لپاره د بودیجې فرمان لاسلیک کړی دی. د نوي ښار لپاره لا نوم نه دی غوره سوی، خو دا ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بیردی محمدوف دوف زوی سردار بیردی محمدوف والی و ټاکل سو. سردار بیردی محمدوف 38 کلن دی. قربان قلی بیردی محمدوف له 2008 میلادي کال راځي په ترکمنستان کې حکومت کوي. د بشری حقوقو مدافع ډلې او یو شمېر حکومتونه پر بیردی محمدوف تور پوری کوي چې د خپل رژیم مخالفان یې مقرر انځپولي او د اصلاحاتو لپاره یې ډېر کم ګامونه اخیستي دي. او چچنی بلاګر عمران علیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف یې انتقادونه کول، د فرانسې په یوه هوټل کې مړ موندل سوی دی. د رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبری اژانس پرون ناوخته وویل چې 34 کلن بلاګر څو واره په چړې وهل سوی دی. هغه په بلجیم کې ژوند کاوه، خو د جنوري په 9 له یو بل وګړي سره چې هغه هم چچنی و فرانسې ته تللی و. د دې چچنی بلاګر جسد د جنوري په 10 د فرانسې په لیلي ښار کې په یوه هوټل کې پیدا سوی دی.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویلي دي چې باندې 10,000 ملکیانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبلې اوښتي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وویل
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده
سرالدی چی در امریکا و طالبان ترمنځ سولی خبری روانی وی در 2019 کال لبرای دری رو به دیری در مرګ ژوبلو لپلاو خونده وی. په غزنی کې داسې ډاکټران او درمل پلورونکي دي چې تحصیل یې صحیح نه دی کړی او د خلکو په خبره ستونزې راولاړې کړي دي. د غزنی یو اوسیدونکي وویل
یوه پیخه مو په ګیلان کې لرو چې وخه د پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیخې لرو چې هغه ډاکټر مو سورک ده لږه چې تښتېدلی د وخنه یې بار کړی ده.
د کرونا وایرس په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. هغه دا چې له 20,000 زیات کسان په دې وایرس تر اوسه اخته شوي او نږدې 4,500 نورم د دې وایرس په خاطر مړه شوي دي. په ووهان کې یو افغان محصل ازادي راډیو ته ویلي دي
خپل دولت نه غواړو چې زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي. که موږ د دې ځای نه د ویروس په امله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
مشال جمالزای او څو نور افغان محصلین په ووهان کې له ډیر وخت راهیسې قرنطین دي او برخلیک نه دی معلوم. دا او نور مهم مسایل په همدې پروګرام کې واورئ. دویم نیمایي هم روغتیا د ژوند په بخښنې سره دویم نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. به هم سلام خراغلی پروگرام تا. دا افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال خونړی و بالا. دغه کمیسیون نن د 2019 کال په مخه خپل کلنی راپور چې د ملکانو په مرګ ژوبلې تمرکز کړی و خپور کړ. په دغه راپور کې راغلی چې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په 2019 کال کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه امید ظهیرمل یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړی کلونو بللی. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې شمیر نسبت 2018 کال ته ډیر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې 2,811 تنه وژل شوي او 1,955 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکي مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې اوښتي، خو په وروستیو 3 میاشتو کې بیا د ملکي وګړو مرګ ژوبله 8.3% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې له طالبان وروسته د افغانستان حکومت، داعش او ځینې نامعلومې ډلې د ملکي تلفاتو عاملان بلل شوې دي.
یوفته های کمیسیون مستقل حقوق بشر
دی وایي 2019 کال د نورو په څیر د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوال شخړو لمنځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټولو ملکي تلفاتو یو اویا سلنه د وسلوالو طالبانو لخوا، 15% د داعش، 14% د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوای اوختی دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د هغو سیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکوونکي ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبان غواړي چې د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د ملکي کسانو د مرجوب لشمیرې راټولې کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي او وایي ملکي تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته دا وختي مرجوب په شمیر کې 2,689 نوي ماشومانو ته هم مرجوب لا وختي چې پکې 415 تنه وژل شوي او 2,215 نور ټپیان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکي تلفاتو د لوی برخې مسؤلین دي. حکومت په خپله برخه کې په تیرو کلونو کې څه اقدامات کړي، ولې نوي اقدامات هم تر لاس لاندې دي ترڅو ملکي تلفات صفر ته راټیټ شي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي مرژوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بلخوا بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1 پورې ټول ټال 1,316 درشتن ملکیانو ته د روانې جګړې له کبله مرګ ژوبلا اوختي، چې په دې شمیر کې 1,314 تنه وژل شوي او 3,023 تنه نور ټپیان شوي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبلا اوختي. دا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور مهم ټکی و. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم خبرې کړې دي. دا چې د دغه راپور په اړه باندې د ښاغلي لال تحلیل څه دی، مرکې ته بغوږ شو. مرکه فیروزه عزیزي ورسره کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکي تلفات کچه پکې ډېر لوړه وه. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډېرې زیاتې وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اګست میاشت په دې کې د ملکي تلفاتو کچه تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړه وه. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله، هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده، نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دخوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو. او وجه ممدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبانو دخوا نه بریدونه زیات شوي دي، نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کموالی راوستی دی. خو د بلې خوا نه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت ګورو، په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده، ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایي بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب، څه فکر کوئ په خپله اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره له دې وروسته ملکی خلکو ته مرګزوب وانوړي او دغه وینه تویدنه نوره ختم سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده، چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي، اور بند وشي، نو موږ دې ته د په کلي توګه باندې د پای ټکه پیدا کولی شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو یا د ملکي خلکو جون خوندي کړو، نو د هغې لپاره مهمه دا ده چې موږ باید نړیوال قوانین چې کوم دي، د بشر پالنې قوانین، د نړیوال د جنګ اصول، د روم اساسنامه او نور ملي او د بشري حقونو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوا نه که چېرته هر چا یا د هرې ډلې د خوا نه یا د هر چا د خوا نه ملکي تلفات په وجود کې راغلي وي، باید هغه عاملین سزا وګوري.
لال صاحب، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې تاسو په خپله داسې تګلارې برابرې کړې دي تر څو دولت ته یې ورکوي یا هغه کسان چې مسؤول دي؟
په خپله باندې دولت خو تقریبا 2 کاله چې موږ کله په دوی باندې نیوکې زیاتې کړې، دولت د ملکي تلفاتو د مخنیوي یو ملي پالیسي جوړه کړله. په ډېر تاسف سره چې دا کار نه دی شوی او وخت وخت باندې موږ د رسنوی د لارې نه د اعلامیو د لارې نه د دوی سره د مجلسونو د لارې نه تر کوم حده پورې چې موږ توانېدلي یو نو د دوی نه غوښتنه کړې ده چې باید د ملکي خلکو ژوند وژغوري او د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره مو مرکه واورېده. د 2019 کال په موده کې د پدریو لومړیو روبو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپل تحلیل او ارزونه له موږ سره شریکه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل په افغان جاپان روختون کې د کرونا وایرس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړې څانګه پرانستل شوه. دغې څانګې ته شل متخصص ډاکتران او ډېر روغتیایي کارکوونکي انرسان ماضف شوي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه وارډ د پرانستلو په مهال خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس د کنټرول لپاره دا ځانګړې څانګه سل بستره لري. په دې اړه ناجی ساپی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره تدابیر نیول شوي دي. تازه دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د کابل په افغان جاپان روغتون کې د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره یو سل بستریزه څانګه پرانیستله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه څانګې د پرانیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل کارتیا ولیدل شو د څنګه به پراخشي
میجه برو مریضای است کې تشخیص شوه چې وایرس کورونا داره.
دا برخه د هغو ناروغانو لپاره ده چې تشخیص شي چې کورونا وایرس لري. هغه کسان چې د وایرس شک پرې کیږي موږ د قرنطین لپاره بیل ځای ورته جوړ کړل او دا ځای یوازې هغه کسانو ته چې دا وایرس پکې تشخیص شوی دی. دا ناروغان به همدلته ثبت کیږي ځکه به هر لیدول د وایرس د خپرېدو ګواښ پیښوي.
زمینی خطر انتشار
دغه څانګې ته شل متخصص ډاکټران او ډېر روغتیایي کارکوونکي موظف شوي دي. د یادې څانګې د جوړولو لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان او جاپان هیواد لخوا 50 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. د عامې روغتیا وزیر وایي ډېر ژر به د ننګرهار، هرات او مزار شریف په روغتونونو کې هم د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړې څانګې جوړې شي. خغلی فیروز وویل د دې روغتون اکثره ډاکټران د ویروسي ناروغیو د کنټرول او درملنې په برخه کې په جاپان هیواد کې روزل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅه کوي چې افغانستان ته د دغه ویروس د راتګ مخه ونیسي، خو د مخنیوي په اړه بشپړ ډاډ نه ورکوي. د ریپورټونو پر بنسټ تر دې دمه نږدې 20,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر 400 تنه مړه شوي دي. د چین تر څنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په دغه ویروس اخته کسان پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له خلکو غواړي چې په دغه ویروس د احتمالي اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ځانګړو ماسکونو کار واخلي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر محمد طاهر فرمولي وویل
له خلکو خواړم چې د دې وایروس د مخنیوي لپاره له مخصوصو ماسکونو څخه کار واخلي، همدارنګه له ویټامین سي وخوري او ژر ژر خپل لاسونه ومینځي څو له دې وایروس څخه مو مخنیوی کړی.
د یادونې ده چې د چین په ووهان ښار کې چیرې چې دا ویروس پور شوی یو څلوېښت افغان محصلان او د دوی کورنۍ ژوند کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیله من دي چې راتلونکې اونۍ له چین څخه دغه افغان محصلین هیواد ته ولېږدوي.
مامردل چې د افغانستان عام روغتیا وزارت نن د افغان جاپان په روغتون کې چې په کابل کې دی د کرونا وایرس د تشخیص او د مریضانو د ساتلو لپاره یو څانګه پرانیستله. سل بستره به د همدغه سیمې مریضانو لپاره وي که یاران تشخیص شي. اوس داس یو چا غږ درته خبرو چې له چین له موږ سره غږېدلی دی. افغان محصل دی، مشعل جمالزی نومیږي. دی او ملګري له څو ورځو راهیسې په ووهان کې قرنطین دي او وایي چې باید ژر تر ژره مو وطن ته ولیږي.
زموږ قرنطین د تېرې میاشتې په 23 تاریخ شروع شوی ده چې د دې قرنطین مدت هم نن ورځ دا ټول په اتمام ورسېده. یو قرنطین هم او بل د موږ د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په امله خپل ژوند له لاسه ور نه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غښته لبیک وایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس پکار شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
چینایی چارواکو ویلی دی چه دا کرونا ویرس پوراندی مبارزه که دا خپلو کمزور یا پس عمل تایید کوي د دغه تنفسي وایرس لامل د مړو شو یو شمیر نږدې 4500 ته پورته شوی. کرونا د خوریدو په حال کې دا په دغه وایرس د اخته شوی کسانو شمیر هم له 30000 واوخته. اسد الله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
وروستۍ شمیرې چې نن د چین روغتیایي چارواکو خبرې کړې ښیي چې په کرونا وایرس د اخته شوی کسانو شمیر 30438 ته پورته شوی دی. د ساري ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیایي حالت بللی تر اوسه 425 کسان وژلې دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4 او د کسانو د اخته کېدو 3215 نوې پیښې ثبت کړي دي. د چین د سیاسي بیرو یوې کمیټې ویلي چې د بیړنۍ حالت د تنظیم ملي سیستم باید پیاوړی شي او د وحشي ژویو د ناقانونه مارکیټونو په وړاندې باید جدي اقدامات وشي. د چین حکومت ویلي چې دوی دا مهال په بیړني ډول روغتیایي وسایلو، جراحي ماسکونو او د خوندیتوب کڅوړو ته اړتیا لري. له چین نه بهر په 23 هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 1050 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په هانګ کانګ او فلیپین کې دغه ویروس یو کس وژلی دی. روسیې نن له چین نه د بهرنیو اتباعو په هوایي ورتګ بندیز ولګاوه. د حکومت په یو فرمان کې د روسیې خپل اتباع، د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غړي، د الوتکو عمله او هغه کسان استثنا شوي چې روسیا کې د کار جواز لري. چین پرون د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره د 1000 بستریز روغتون د جوړولو چارې بشپړې کړې. دا روغتون 10 ورځو کې جوړ شو. د یو بل 1500 بستریز روغتون د جوړولو چارې هم روان دي او ټاکل شوی همدې اونۍ کې کارونه بشپړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کرونا ویروس مثبت پیښې به نور هم زیات شي، ځکه چې په زرګونه کسانو د دې ویروس د اخته کېدو شک شته چې معاینه یې باید وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاکل شوی نن سه شنبه د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي. ویل کېږي چې نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ترامپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوۍ ځنډولې وه. هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتلی د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي. خو کله چې بالاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې د همکاریو د یو نوي اثر په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ، مقاومت او غبرګون له سیاست تیر شو او د همکارۍ، جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو. کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ سګنۍ وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کال د ولهغې ورځ وروسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ د هغه کس د ټاکلو لپاره وروستۍ سیالي پیل شوې. څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې رقابت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د امریکا د استازو هغه جرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي او په ډسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استیزا دوه مادې تصویب کړي. همدارنګ د امریکا د هغې سنا غړي به هم پکې وي چې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي او غواړي چې له دې وینا یې وورځ وروسته دا جمهوري غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي. ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړي. همدارنګ مرستیال ولسمشر مایک پینس به یې هم تر څنګ وي. څارونکي دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ښایي له دې فرصت څخه د نانسي پلوسي او نورو هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استیزا ټینګار کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د امریکا په استازو جرګه کې د ده د استیزا پریکړه څرګنده د شیشکو ښکار بللی، خو د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا به په دې وینا کې ډیر مثبت پیغام ورکړي. خای نوموړی به په وینا کې د اقتصادي پیاوړتیا، د بیکاری په ټیټې کچې او له مکسیکو، کاناډا او چین سره پر سوداګریزو معاملو وغږیږي او دا به د خپلو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. نوموړی به د ملي امنیت پر مسلو هم خبرې وکړي او ښایي د ایران د قدس واکته جنرال قاسم سلیمانی وژل د امریکایي ګټو د ساتلو د بیلګې په توګه یاد کړي. ټرمپ به پر روغتیایي بیمې او نورو ټولنیزو مسلو هم څرګندونې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د کابینې او د امریکا د سترې محکمې غړي هم ګډون ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د غزنی ولایت د لرپرتو سیمو اوسیدونکي وایي د ډاکترانو په نوم یې داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عام روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالیږلی.
د غزنی ولایت لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایي داسې کسانې درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړ شوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاتې سوی دی.
یوه پیښه مو په ګیلان کې لروسي وخه د یو پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر مو سورکته لږه چې تښتېدلی د وخنه یې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تېر کال شینکۍ په کلي کې یوه واقع بېګه سوله چې د اصغر په نامه و چې د وخنې تر ورساوو چې د وخنې یې مړ لوست. تقریبا داسې ماشین مو لیدلی دي چې په دوهم سیم کې وي هلته د وخنې خلاص کړي د درو میاشت لپاره په رسخه راځي د وخنې خلاص کړي خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښو مخه کې ونیول شي.
د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپله سیمه کې د یوې پیښې یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ وړتیا نه لري.
تیر زمي کې یو داسې پیښه راباندې شوې وه داسي داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي ته پیچکاري ولګولی وو چې د هغې ښځې وار هغه شو یعنې وفات شوله. نو هلته دا کوم بې کفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دي مریضان په سمه توګه تلاوي کړي.
د عام روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینې داسې ډاکټران دي د خلکو درملنه کوي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغې تل په لرې پرتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي. خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلی کوي او وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالیجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درملنه کوي. د غزنی ولایت یو تن مدني فعال میرویس اسلمی ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا مسولین باید په دې اړه خپله څارنه جدي کړي او له خلکو هم هیله کیږي چې د دا شان قضیو په شریکولو سره د عامې روغتیا له ریاست سره همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو
اشرف میاخیل د نه ولایت دلال پور ولسوالۍ خبره زه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم او اتلس کلنې خپرونو مبارکي مو تلمه او بالکل زموږ د پورې راډیو د بس ډېره ډېره مننه چې کوه والله جو سره خو کې زموږ د خوار غریب ولس څخه هر زیاته رسولې وي او بس ډېر ښایسته علي او سببونه مونږ ته جوړ کړي دي غږ در رسونې موږ الحمدلله ښه ډاډۍ د ازادۍ راډیو په کې کار مانی چې زموږ د غډي رسان کړي دي. ډېره ډېره مننه د ازادۍ راډیو قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بند دي. دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. موږ ډېر سخت په تنګ راغلي یو ټول معلمین په تنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه پوه حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل تر څو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخته مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه لرم چې دغه ماشونه ورته د خپل خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې د واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیر په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. زه نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنیت ده. زموږ د ګرمسیر ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین ټیم نه دی راغلی. په دې لړ چې دغه زما پیغام نشر کړي له خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خنړی کال و. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر نن په کابل کې ویلي دي چې په افغانستان کې 15,000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د دې وزیر په وینا په افغانستان کې 30,000 کورنیو ته په وروستیو کې د ژمي په سړو میاشتو کې مرسته شوه ده او ویل شوی دی چې هر کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړسوي دي. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ. دوه تنه نور په 15 او 10 کلونو بند محکوم شوي دي. ټاکل شوی وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې ډیموکرات ګوند پلویان په یوه ستره غونډه کې له دې ایالته د 1/24 ایالتي استازو کاندیدۍ په اړه پرېکړه وکړي، خو د کیفیت د څارنې او د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو لپاره د نویو اصولو د ټاکلو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې په ترکمنستان کې به یو نوی شار جوړ شي. دا شار به په هغه ولایت کې د ترکمنستان جوړیږي چې د بردی محمدوف زوی والی ټاکل شوی دی. د ترکمنستان جمهور رئیس د دغه شار په جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دی. په ګوجستان کې د اپوزیسیون پلویانو پلان درلود چې نن د هیواد په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړي، خو په یوه مرکزي سیمه کې د شار په یوه مرکزي سیمه کې د اور لګیدو له امله یې وځنډوله. د تبلیسی په بغدادي سیمه کې د اور لګیدو له کبله شپږ تنه مړه شوي چې 4 یې ماشومان او 2 یې ښځې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم رحمت الله افغان د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د بیگمنټن د فجر لسیزې نوښتم پړاو نړیوالې سیالۍ نن د ایران په شیراز ښار کې پیلېږي. د افغانستان د بیگمنټن فدراسیون رئیس مستور ارزو وایي چې په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف دری افغان لوبغاړي ایران ته تللي. اغلی ارزو زیاته کړه چې د بیگمنټن په سیالیو کې د شاوخوا 10 هیوادونو ورزشکاران ګډون لري او د روانې فبروري میاشتې تر اتمې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یا فیفا په کابل کې د فوټبال د لوبغاړو لپاره روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې چې لټول افغانستان د فوټبال 150 لوبغاړان برخه لري نن پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسول مجيب قریزاده ازادي رادیو ته وویل دا ورکشاپ د ماليزیایي مدرسن فیفا تر څارنې لاندې په بیلابېلو کټګوریو کې د لوبغاړو د ډلبندۍ په هدف جوړ شوی. خغلی قریزاده زیاتوي چې په لومړي ځل د افغانستان د فوټبال فدراسیون وتوانید له ټول افغانستان لوبغاړان راغوند او روزنه ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دا ورکشاپ به 15 ورځې دوام وکړي او په تیوري او عملی برخو کې به لوبغاړان ارزیابي کړي. او د لالیگا سازمان پر رسمي توګه د آل کلاسیکو د ستنیدنې پړاو سیالۍ نیټه مشخصه کړه. د لالیگا سازمان تر شپه پر رسمي توګه د آل کلاسیکو د ستنیدنې سیالۍ د ریال مادرید په قربتو اعلان کړه. د دغه سازمان د رسمي اعلان لمخه د غلوب به د هود میاشتې په 11مه د سانتیاګو برنابیو په لوبغاړي کې ترسره شي. د آل کلاسیکو په لوبو کې تل ریال مادرید او بارسلونا لوبډلې له یو بل سره مخ کیږي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه، لمړی نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امسته،
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپلیم کوله او مورې خویندې ټول فامیل را سره تاوتریخوالی کوله.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبارخیل.
درنو اوریدونکو سلام،
په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا واورئ چې ولې بعضې نارینه د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیته دي، او ورپسې به واورئ چې که د کور په وسایلو کې د ښځو خوښه د نارینهوو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښېګڼې به ولري. دا خپرونه وږمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسره یې درته وړاندې کوم. اوس به په دې اړه راپور له وږمی جبارخیل واورو.
واده د ځانګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کېږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه وو اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبی د ننګرهار ولایت اوسیدونکې د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې وه چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبی مجبوره شوه خپله لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې، کله نه یې بې سره وې، په کله یو خواته ځي او کله بل خواته، یو شپه دلته د ورورې ورسره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو، ایوانان چې ناروغه کېږي وایي مور ته دی وایه چې ویسي، پلار ته دی وایه. بیا مور ما زه لاړم او پلار یې لاړه، دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بله ورځ چې ځم چې لور یې مر ته رسېدلی ده، په هغه ساعت ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړل، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و، دوه ورځ نه و، دا پنځه ایوانانې پیدا شو په جنجال کې اخته وم. د دې سره ما ویل راغم وسه خپل کور ته، ځینې وخت راځي وایي راکه ایوانان مېم چې ویس، ما ویل ته نشي ساتلی، پرېږده چې همدلته یې نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دېرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ له امله د ګډ ژوند پرېښودو ته اړ شوې. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا وو او دا بې پروایي ورځ تر بلې ډېرېده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه، بچي به مې ورته راوړله، بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نه ورکوله، او ما په خپله خرچه خپله د خیاطي نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی، او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه او په محکمې ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ته نه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تیخ دی، هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړي، نه د هغه د خرچې نه خبر دي، نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمېر نارینه وو ته د مسؤلیت منل محدودیت او بند ښکاري، هیڅکله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي، نو ځکه ډېر مسؤلیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نه ږدي. پنځه دېرش کلن حبیب الله هم وایي چې ښځې ته د کور مصارف او ضروریات راوړي، مګر دی خو ځان نه شي ورته بندې کولی.
مرګری مې دغه مې د غونډه ورځ باندې زه پای د هو سرم لکه مجلس په کومه وکه د کور کوم ضرورتونه چې وي هغه زه ټول خپل مېرمنې ته پر کوم. کور کې داسې بندي نشم پاتې کېدل. زه حق لرم چې دوستان مې انډیوالان مې د هو سره بار لاړ شم، بندر ته لاړ شم، چکر ته لاړ شم، زم زه خو نارینه هم نشم کولای چې کور کې پاتې شم. او دا خو زموږ په ټولو ټولنه کې همداسې رواج ده چې ښځه د کور دپاره پیدا شوې ده، باید د کور کارونه وکړي. یعنی موږ تاسو ته یو اصطلاح لرو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
څنګه کولی شو چې ګډ ژوند مو اوږد او تل روحي آرامتیا او خوشحالیو ډک وي؟ پنځه اتیا کلن حاجی عظیم د لوګر د موسهي اوسیدونکی د خپل شپېته کلن ګډ ژوند کیسه راته کوي او وایي چې د ګډ ژوند له پیل نه تر اوسه د ده او ښځې ترمنځ یې هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشحاله ژوند لري.
ما میرمن می ډیر خوشاله زن لرو چې آزاد پرګرام کومار څه سیوا مل دینه پختنه کوم چې دا پرګرام به دغه سی کوی هغه سی کو بالا غنه بیا د پاغه باندې منګ عمل کو په ګډه کار سال خزه کال کې ناسې د یوري کې دی باندې ساتيري خپل مزي کې خزه مثال ناس دی بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیفې نو مجبور سي هغه میړه سره زن خرابېږي
دی یادولو د چې کله نا کله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنې په وړاندې خځې هم بې مسؤلیتي او بې پروايي کوي چې پایلې یې یو ډول دي په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بې مسؤلیتي خو چې د تجدید یو لوی تیروتنه ده چې سړی خپل ګډ ژوند کې کوي خپل ګډ ژوند ته چې د انسان باید یو غټ فکر ولري تناب داغه د خځې ژوند نه دی دلته داغه د اولادونو ژوند هم چې د خطر کې ولیدل شي مسؤلیت چې دی دا د ګډ ژوند ډېر یو ستر مسؤلیت دی باید موږ ورته ډېر دقت وکړو نو دا چې دی که چېرته ښځه پرېښودل شي زده کړې ته پرېښودل شي تعلیم وکړي نو هغه چې دی د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات ته چې دی لاسرسی پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري زما کورنۍ چې دی پر ما باندې څه حق لري کله چې دا په دې باندې وپوهېږي نو وروسته چې دی دا خپل ژوند ته خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډېر زیات پام کوي
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاریتوب او عدالت په پام کې ونیول شي یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوښه د ځان حق بولي او په دې سره په کور کې وسایل کالی او آن خوراک هم په خپل خوښه راوړي او د ښځې خوښې ته نه ګوري په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمی جبارخیل جوړ کړی دی
په خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان جامې او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دی او ټولي خزي د هيله لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته کالي واخلي مګر دا سينارينه هم شته چې دا حق خزي ته نور کوي او د دوی په خبره هرڅه چې په کار وي خپلې ورته راوړي که هغه جامې وي یا نور توکي په دې کې د خزي خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه کاری شکیلا د کارتینا اوسیدونکو راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي
زه اوس په خپل واده شوی مدریم بچی دی لکه د پلار په کور کې مخښ ژوند ولرو د خازاد او مرچ ته بتلم خپل خپلوانو کار بازار تر چې ته خازاد لمه خو سې واده شوی ما لکه نه چیرته زما خو بعض وخت خادش هغه مجبور سړی زی او دې کور خزي ولر نه هغه سي نور د سې بازار تر به خپل خوخه شی والي د خپل خوخه شی اخره او کوچ شی را ما غو خو کوچ شی را ما غو واغوند کستا خوخيږي کستانه خوخيږي خو سر لاش بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ زما ما غسو کوم یو ما ما غسو کلی ورزی ما ما غسو کی بچی ما ما غسو کی بیخی حیا جان چې بکور کټول یو رنگ غاله کالو کی ګرځي نو دا مجبور او موږ مجبور چې دا واغوند زکه چې دا خدای غي د خوخه ده
پینځه وشت کلن عمران چی واده او ماشومان هم لري په همدې نظر دی او وای لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاون سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره دی زیاتوي
منګ چې ضرورت نو خپل ورته رافقو خپل راوړ ورته د بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته راښل لازم سو دا مس نو خو غیر ډیر شاندرو ما شومان تم په کار سره وړي یا هغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو مثال ماما زوی یا تر زوی یا دغه سي مغم بیا د سلر خپلوان تم نه تلسي دا واقعیت ناجایز ده که کار نه ده نو که باید کور کې واقعیت چې شای په کاریږي نو هغه نارینه ورته راوړي نو
داسې ښځه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري زرمینه د پنځو اولادو مور ده ګډ ژوند په خوښۍ او سوکالۍ روان دی دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او ښځینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل پنځه ویشت کلن ګډ ژوند کیسه کوي
زه خپل خو ډېر خپل خاوند نه راضي یم او ډېر ښه ژوند مې په مخه وړی په ژوند کې باید میړه او ماینه باید د یو بل سره هم نظر او وسی هم فکر وسی هغه هیڅ کله د څه فکر ونه کی چې دا شزه ده یا دا نر ده باید یو بل ته متقابل احترام ولري او دغه متقابل احترام دغه باعث کیږي چې اولادونه هم دغه نه یو شی زده کی او زما خپل 15 اولاد دي شکر ټوله مکتب ویلې دي ټوله په شتربی لري او دوی هم خپل په مابینو کې دا سی یو بل ته احترام لري
یو شمیر ناری نه بیا د خسي خوخي او غختنې ته پدرنسترګ ګوري او د کور په وسایلو او ضرورتو کې ورنه مشوره اخلي په بازار کې لداسي جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو ځان او ماشومان ته یې سودا کوله
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی
یاست؟ مو د پکتیا ولایت یو د بګرامي اوسیدونکی
او دا در سره راغلی څوک ده؟
دا میرمن ده.
ډیر ښه. زه ګورم چې تا او میرمن دي په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي. دا راته وایي چې څه اخلي؟
مونږ د جوړ بوتان اخسل بیا د ماشوم لپاره یو غي اخسل دا نغمه ده سو ته دا اخسل دا نسب.
ډیر ښه. دې سره خبرې کولای شم؟
او سلام
علیکم. السلام ستاسو نوم څه دی؟
نادیا.
همیشه تاسو بازار ته راځئ کی وایي نه راغلی؟
نه همیشه راځي.
ډیر زیات مننه.
او مننه تا ته ډیر مننه.
خیر.
سینم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
محمد رفی د کابل د زور خار د بارانه کوڅه خاص د مرکز د کابل د افغان یو بچی بس
ډیر ښه تاسو څه نومیږئ؟
شفیقه.
تاسو خپل میرمن راوستي ده چې د دې په خوخه باندې دې ته توکي واخلي هم دسی ده؟
بله. او
تاسو تل دغه توکي د دې سره په ګډه اخلي په ګډه راځي بازار ته؟
یو ځینی زما د ژوند امدغه ارزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان د غوړ بل مسلمان د غوړ
زه په یو پښتنه لدینه وکم څنګه ستاسو خاون وایي چې تل د بازار ته راول مو تل د دې په خوخه تو کې اخلم دا څنګه خبره ده ریښتیا وایي
ریښتیا وایي او ډیره زونه خوشاله ما هر وخت هم د سر راځم
اوس څه شي اخلي
اوس هم دا مې د سودا اخلو ما شومان ته ځان ته
ډیر ښه تاسو ته خوشاله ژوند غوړم ډیره زیاته مننه
ډیره مننه تاسو هم
خیر اوسې مننه
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاوان یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوخي او غوښتنې په پام کې ونیسي نو ګډ ژوند به له خوخیو ډک وي او ماشومان به هم خراتون کوي ولري د نیمې نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړ کړي او ما مرسلین ارسلا د توران دکړه پام دې ځای پای ته ورسیده تر بیا خو وخت
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام د ژمي یخني چې تیر شي بیا و د اوړي ګرمي راشي لکه اوس چې خلک د تودولو څن لري داسې به اوړی د کور یخولو څن لري ژوند مو ټول په نیستۍ کې تیر شو لکه د چارواکو چې په هستۍ او مستۍ کې تیر شو اوس څوک د غریبۍ غم نه کوي ټول د خپل سر دعا کوي وایي چې مقصد ژوندي و د خبرونې په پیل کې مو فالبین راغوښتی چې خپله فالنامه راوړي او د 2020 کال فال راته وګوري راځئ چې تاسې هم ترې خبر کو
قدرمنو اوریدونکو نن مو خبرونې ته فالبین راغوښتی دی چې د 2020 کال په اړه فال واچوي فالبین صاحب فالنامه خو دې راوړي
او فالنامه مې راوړي دغه راته خرکې مې ده
فالبین صاحب لمړی به په 2020 کال کې د امنیت په باره کې ووایي چې فال څه وایي
ښه زه به دا فالنامه راوړم که دې خوښه وي
مهرباني وکړه
دغه پیدا مې کړه فال وایي چې په 2020 کال کې به امنیت څوک هیڅ پیژنی نه او چې هر چا ته وای امنیت نو حیران به پاتې شي چې امنیت څه شی دی.
یعنی دومره به بې امنیتی وي؟
افال خو دغسې وای.
نو د چارواکو امنیت به څنګه وي؟
چارواکو به له کابل نه کویقاف جوړ کړی وي او ټول به د هسکو او ډبلو دیوالو شاته عیشونه کوي تر دې چې سړکونه به ټول دیوالونه وي او په ښار کې به د موټرو لار هم نه وي پاتې.
نو د چارواکو زرهي موټرونه به چیرته ګرځي؟
د دیوالونو شاته.
او د عامو خلکو به څه حال وي؟
فال وایي چې عام خلک به لکه د ګور چینجي په خپل منځ کې سره خوري.
فالبین صاحب، د ښځو او د ماشومانو د حقونو برخه کې به څه وشي؟
هېڅ.
د بیا رغونې به څه حال وي؟
هېڅ. لا چې څه نا څه بیا ورانونه به وشي.
د معرف په برخه کې به څه وشي؟
فال وایي چې معرف به لکه د ښوونځیو د تعویل خانو د زړو کتابونو غوندې هماغسې له دوړو لاندې پروت وي. یوازې غټ چارواکي به یې د خیالي پروژو، خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو، خیالي چپړاسیانو، خیالي خیمو او سترنجیو، خیالي کاګلونو او محروقاتو پیسې بهر ته انتقالوي.
فال بین صاحب، د قانونو حال به څنګه وي؟
دا نو په دغه بله ورقه کې دی که دې خوښه وي چې وی ګورم.
وی ګوره.
زه دغه د قانونو برخه وګورم درته. دا سترګې مې هم کار نه کوي. دغلی پیدا مې کې. فال وایي چې د قیمتي ډبرو کانونه به خلک باسي او خرڅوي به یي. نور به نو همغه وزارت وي او همغه به یې مامورین وي.
او وزارتونه به کوم کارونه وکړي؟
وزارتونه به لکه د پخوا غوندې پالیسیانې جوړوي.
د ګمرکونو فعالیتونه به څه ډول وي؟
اوس نو مجبور یم چې تا ته د ګمرک برخه وګورم. دغه ده پیدا شوه لکه د پخوا غوندې به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې نیمې پیسې به جیبونو ته ځي، نیمې بانکونو ته، او پاتې نورې به یې هم اخوا دخوا شي.
د بیکارانو به څه حال وي فالبین صاحب؟
والا ښه وخت کې دې پوښتنه وکړه. د همدې پسې د بیکارانو فال دی. دا دی بیکاران به لکه د پوډریانو نور هم زیات شي. کار او دنده به داسې وي لکه د اونکه هګۍ، څوک به یې لیدلی هم نه شي.
د پارلمان فال کې څه ویل شوي؟
فال وایي چې د پارلمان هغه غړي چې صاحب نظران وو هغوی به هر ورځ حاضر وي او خپلې ویناوې به کوي او نور به نو ټول غیر حاضر وي او بهر به چکرونه وهي.
فالبین صاحب، که زحمت نه کېږي درته هغه د روغتیا فالم وګوره چې هغې کې څه ویل شوي.
فال وایي چې په 2000 کال کې به روغ څوک نه وي پاتې ځکه د زغالو او موټرو دودونو او د خر دوړو به ټول خلک ناروغه کړي وي او ټول به هند او پاکستان ته روان وي تر دې چې چاته به د تیارې ټکټ او د موټر چوکۍ نه پیدا کیږي.
فالبین صاحب، د هېواد سیاسي حالت به څنګه وي؟
داسې به وي لکه د مکتب لومړی ټولګی. غالمغال او کنځلې به اورېدل کیږي خو نور به سړی نه پوهېږي چې څوک څه وایي او څه غواړي. د انتخاباتو د نتایجو پاکله مې چې هر څومره فالونه واچول څه معلوم نه شول لکه چې سیف الملک مې فال کې لاس وهلی.
اوس ټول خلک یا په موټر کار کوي او یا هم دکانداری کوي. یو دکاندار خپل زوی ته د شیانو بیې ورخي چې کوم شی ارزانه ونه پلوري.
والکه پام کوه چې څه شی ارزانه ورنکي. ښه دې ولیدل چې سودا ته مو پیسې قرض کړي دي.
ولې بې ارزانه ورکوي؟ ته یې بیه ور وښیه، هماغسې بې خرڅوي.
ته دغه لسته وګوره.
ښه،
دغه قیدک په 1000 افغانۍ، ته به یې ورکوې په 1000 افغانۍ.
کله به یې څوک واخلي؟
دا څومره ظلم کوي.
ټول عمر دکاندارانو دغه ظلم در باندې کړی خو ته نه یې پوه شوې. دغه صابون په 50 افغانۍ اخیستل شوی، ته به 1050 افغانۍ ورکوې.
که یې نه اخیسته
ورخطا کېږه مه، اخر یې اخلي.
و سړیه، که دی ما معنی لیگ انصاف وکا او لیگ ارزانه ورکا.
ده ده مونگ پا کار که کار ملاره. دغه شامپو په سلویخت افغانی اخیستل شوی.
زبای پا یو سلو سلویخت افغانی ورکو.
آفرین. اوز دی سر خلاص شو. خو زین شهن دی چو دی غولو بای سر با 200 افغانی زیاده. مثلا دغه کریم پا سل افغانی ده تا بای پا 300 افغانی ورکه.
نو بای کون بای پا چو؟
کس تا گوره که اخیار در تخکاری ده سلور سوای ورطا بایا کوا او که بیا کل در تخکاری ده نو شپک سوا
ده طولو بایا هم دلتا وستر ولی که
ده دکان ده نو آرامو تا جور کرده ده شلو شای پا یو سلو شل ورکوی
اگه ده تا ده خریداروی کسور باسم تا هم ده لسو شای پا یو سلو لس اخیسته لزان خبره نه
ما هم دوا نده ورطا کرده ما ویل که ده قیمت را بنده خرس کرده خدای ده پا نسما مره و
هم آغا ده تا ده خیره و برکت ده چه ده طول و یو دکان پا دو و دره و دکانونو بدل شو
زنو تا دیم دکان ده خلگو پا خیره و غط او پا دو بدل که
نن خود آغا ده لازر افغانی سودا و شو ده و پردکم او کور که بویم چه غلو و حلم ده لمره سودا خوی ده مال سر زار
زوی راغلی ستره ماشه
خیر سی موری
والا که راغلی
او
سنگا و سودا لگه وشوا که دیره
خوا خو
خویسه
دا اوس پا کسه که غلو و حلم طول پیسی راشکا واخیستلی
وی جور خویی
او جوریم
سنگا غلو و حلی
پا کسه که را روانم چی موتر ساکل می سنگ تا و داریده او تو پانچای پسر را تکی خودا وی واچه و پیسی دی جر جنمی پیسی همو بایل ور ترا ویستل بیای خیل سر تر پو تلاشی کرم
زا شکر دا چه ویشتره این نیه
تبا دکرم والا که
تو طول مر خلق تبا کوی ریگ دا چه وورس خود زم تبا کم
سبونگ بونگ کوی ها
هیس لرزی خیسته ایم
بادالی
مالغالری
دوانان دری دولدی
مسلکی تیمکی فیسبوکی
چارواکی هم دری دولدی
کار والا دوبی والا روپی والا
ووس درې ډوله خبریالان زیات شوي
لومړی چې په خبر پسې ګرځي پیدا کولای نشي دوهم چې خبر په ده پسې ګرځي موندلای نشي او دریم چې له خبر سره یو ځای ولاړ وي پیژندلای نه
له درې ډوله میړونو څه نه جوړیږي
لومړی چې له خپلې ښځې ډارېږي دوهم چې ښځه یې له ده ډارېږي او دریم چې میړه او ښځه له خواښې ډارېږي
درې ډول انجونو ته د خدای اجر ورکي
لومړی چې څوک نه خوښیږي دوهم چې یو څوک خوښیږي خو د هغه دا نه خوښیږي او دریم چې څوک د دې خوښیږي خو د پلار یې نه خوښیږي
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ نجیب الله سمیم یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 44 یو اویا کندهار 22 کندز یو خوست یو او جلال آباد 4
ژوندون ته بعد مینه لکه اوخ کی او